درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو خبرونه ته مو هر کله کو نن یک شنبه ده د 14 ونیوی د ثور نه هم او د میلادی 2013 د اپریل 9 هند او چین په افغانستان کې پر ګډو اقتصادي پروژو کې همکاري کوي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم اوري. لومړی د دې ساعت خبرونه. ولسمشر غنی په کابل کې د 14 امنیتي حوزې د جوړېدو پلان تایید کړ. د امریکا او جنوبي کوریا مشرانو د کوریا د ټاپو وزمې د وروستیو انکشافاتو په اړه خبرې وکړې او روسیې پر امریکا تور پورې کړ چې د سوریې د ویشتلو هلې ځلې کوي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه په کابل ښار کې د 14 امنیتي حوزې د جوړېدو پلان تایید کړ. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر د شیعه عالمانو د شورا له یو شمېر غړیو سره په کتنه کې د دې پریکړې ترڅنګ سپارښتنه وکړه چې په یوه اونۍ کې د کابل د لویدیځې برخې اساسي نقشه تنظیم شي. د شیعه عالمانو شورا همداراز له ولسمشر غوښتنه کړې چې د انتخاباتي مرکزونو د تذکیرو د ویشت مرکزونو د دیني زده کړو د مرکزونو او هغو سیمو د امنیت ښه کولو ته ځانګړی پام وکړي چې وسلوالی حملې ورباندې کېدای شي. د خبر پاڼې پر اساس د شیعه عالمانو شورا په افغانستان کې انتخابات په سوله ییز ډول د سیاسي قدرت د انتقال یوازینۍ لار وبلله او د ټاکنو د بهیر لپاره د ښه امنیت پر اهمیت یې ټینګار وکاوه. د کندز امنیه قمندان د طالبانو لاسته د قلایزال ولسوالۍ د اقتیپی بازار د لویدو خبر رد کړ. عبدالحمید حمیدی پرون شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بازار او شاوخوا سیمو د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو حمله ناکامه وبلله. د وویل د سیمه ایزو پولیسو او ملي پولیسو پوستې پر خپلو ځایونو پاتې دي. موږ د ښار له شاوخوا د هغوی د لرې کولو لپاره پوځي عملیات وکړل. ځینې سیمې چې هغوی نیولې وې خلاصې شوې او عملیات بریالي پای ته ورسېدل. وسلوالو طالبانو پرون سهار د اقتیپی بازار د نیولو لپاره حمله کړې وه. یو شمېر خبري رسنیو وویل چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ بازار نیولی دی. د بدخشان والی وایي د دې ولایت پر تشکان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 ملي او سیمه ییز پولیس وژل شوي او یو شمېر بېدرکه دي. احمد فیصل بیگزاد د بېدرکه شویو پولیسو شمېر څرګند نه کړ، خو د ټپیانو په اړه یې وویل چې یو تن ژوبل شوی دی. د هغه په وینا وسلوالو طالبانو د شنبه په سهار د یمګان ولسوالۍ له غرنیو سیمو پر تشکان ولسوالۍ حمله وکړه چې شپږ وسلوال طالبان پکې وژل شوي او 8 تنه ټپیان دي.
ما مکررن تقاضا کردیم
که باید ولسوالی وردوج یم... د بدخشان والی وای مکررن غوښتنه کړې چې وردوج او یمګان ولسوالی چې د دشمن د فعالیتونو مرکز دی له دې ځایه نورو ولسوالیو امنیت ته ګواښ پېښېږي، باید پاکې شي او دشمن له دې ځایه وایستل شي، خو پریکړه په مربوطو وزارتونو پورې تړاو لري. د بدخشان ولایت یمګان او وردوج ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ او د هغه هیواد دفاع وزیر جیم ماتیس پرون شنبه د جنوبي کوریا له ولسمشر او دفاع وزیر سره خبرې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت د ویاندي دانا وایټ په وینا جیم ماتیس او د جنوبي کوریا دفاع وزیر سونګ یونګ مو ویلي داسې ډیپلوماتیک پریکړه لیک ته ژمن دي چې په بشپړ ډول د شمالي کوریا د اتومي هڅو د بندېدو ضمانت وکړي. جیم ماتیس هم ټینګار کړی چې امریکا له خپلو متحدانو د دفاع لپاره له خپلې ټولې قوې د کار اخیستلو کلک هوډ لري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر پرون پر ټویټر ولیکل چې د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جان ان سره یې اوږدې او ښې خبرې کړې دي. په ایران کې د اصلاح غوښتونکو د یوې ورځپاڼې شرق مسؤول مدیر مهدي رحمانیان نیول شوی دی. رحمانیان د یوه راپور د خپرولو له امله چې په مشهد کې د فحشا د ادعاو په اړه و نیول شوی دی. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس اسنا پرون شنبه وویل د راپور تر خپرېدو وروسته ډیرو کسانو پر شرق ورځپاڼه انتقادونه وکړل او ادعا یې وکړه چې په مقاله کې د ښځو سپکاوی شوی دی. اسنا په مشهد کې د څارنوالۍ د مرستیال حسن حیدری په قول ویلي چې د شرق ورځپاڼې مدیر مهدي رحمانیان به په توقیف کې پاتې کیږي او د مدعیانو د حیثیت اعاده به کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر متحدو ایالاتو تور پورې کړ چې د سوریې د ویشتلو هڅې کوي. لاوروف پرون شنبه دا خبرې په مسکو کې د ایران او ترکیې له بهرنیو چارو وزیرانو سره په غونډه کې وکړې. هغه وویل چې پر سوریه د امریکا د متحدو ایالاتو وروستۍ حملې هلته وضعیت سخت خراب کړی دی. په پرونۍ غونډه کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاویش اوغلو وویل چې امریکا په سوریه کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او دا کار باید بند کړي. موږ به پر دې خبرې وکړې چې څرنګه له ملګرو ملتونو سره کار وکړو چې په سوریه کې سیاسي پروسه مشروعیت پیدا کولی شي. موږ په سوریه کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره خبرې وکړې. هغه ته اړتیا لرو څو ملګري ملتونه په دې کې زیات فعال رول ولوبوي. روسیه، ایران او ترکیه د استانی پروسه په نوم په سوریه کې د روان بحران د حل هڅې کوي. زموږ شخله ازادي راډیو او د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په لوی ښارونو کې په اف ام 100.5 څپه اوري. ګرانې په دې خبري مجله کې اوري. هند او چین په افغانستان کې د اقتصادي پروژو د پیلولو پریکړه کړې. د لوګر ځینې اوسیدونکي د نامنویو پر زیاتېدو اندېښمن دي خو امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي.
موږ انشاءالله پوره ډاډ ورکوو ولسته چې موږ چمتو یو د نوي اوړي راتګ په خاطر پولیس او اردو امنیت ټول شامانګي لري.
د بلخ ولایت په 2 ولسوالیو کې د رای ورکوونکو نوملیکنه له ستونزو سره مخامخ ده. د طالبانو له لوري د جګړې له اعلان سره سره ولسمشر غني وایي له دې ډلې سره لا هم د سولې د خبرو باب پرانیستی دی.
جنگ په وخت کې به جنگ وکړي او په اني وخت کې د سولې دروازه پرانیستې په خوځ او په اني وخت کې چې ټول جنگ لاغې تر جنگ کوي.
نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په سوات کې ستره غونډه کوي. د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د اوسري رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي او هم اکثره مطالب لوستلی شي. زموږ د وی پاڼې پته ده azadiradio.com. د راپورونو لمخې هند او چین په افغانستان کې د ستري ګډې اقتصادي پروژې د پیلولو اراده لري. هند او چین غواړي چې د ګډو اقتصادي پروژو په مرسته په خپلو اړیکو کې د کلونو ترنګلتیا لیرې کړي. د هند او چین رسنیو پرون شنبه دا خبر د هند د صدر اعظم نریندر مودی او د چین د ولسمشر شي چینګ پینګ د درې ورځنۍ غیر رسمي کتنې په پا پای کې خبر کړ. په دیلی کې د افغانستان سفیر هم تایید کړ چې هند او چین غواړي چې په افغانستان کې ستري اقتصادي پروژه اجرا کړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په نوې دیلی کې د کابل سفیر شایده محمد عبدالی وایي چې د هند او چین په څیر د سیمې د سترو اقتصادي او سیاسي قدرتونو همکاري په افغانستان کې د سولې لټنګښت او اقتصادي ودې سره مرسته کولای شي. عبدالی وویل داسې پروژه یوازې افغانستان نه بلکې د ټولې سیمې ثبات ته ګټه رسولای شي. د هند صدر اعظم نریندر مودی پرون د چین په وان شار کې د هغه هیواد له ولسمشر شي جن پینګ سره وکتل او په سیمه کې د اقتصادي اړیکو د پراختیا په مرسته یې د ګډو ستونزو پر حل ټینګار وکړ. د آسیا د دې سترو اقتصادي قدرتونو رهبرانو پرون په افغانستان کې د ګډې اقتصادي پروژې د پیل خبره په داسې حال کې کړې چې په نوې ډلې کې د افغانستان سفیر باور څرګندوي چې د سیمې په کچه د سترو اقتصادي پروژو عملي کېدل به هیوادونه د رقابت پر ځای همکاري ته وهڅوي. په افغانستان کې د هند او چین د ګډې اقتصادي پروژې جزئیات نه دي خبر شوي خو د عبدالی په وینا له افغانانو سره د مشورې پر اساس به پرمخ ځي. طبعا دا به د افغانستان د اولویتونو تر تثبیت وروسته د ټولو په مشوره ګڼل کیږي چې په افغانستان کې کوم اقتصادي پروژې پیل سي او مهمې دي. دا بحثونه به په راتلونکي وخت کېږي او موږ یې ټینګار کلی کوو. د هند او چین رهبرانو په وروستۍ غیر رسمي کتنه کې په خپلو کې د سیاسي کړکیچ او سرحدي لانجو د حل لپاره مذاکرې غوره بللي او ویلي دي چې دواړه هیوادونه دا سیاسي پوهه لري چې ستونزې په خبرو حل کړي. د هند صدر اعظم او د چین ولسمشر په سیمه کې تروریزم یو ګډ ګواښ بللی او پر ضد یې د ګډې مبارزې هوډ کړی دی. چین په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل ملاتړ کړی دی. پیکینګ د آسیا په کچه د پاکستان له مهمو تجارتي او سیاسي ملګرو هیوادونو بلل کیږي. هند په وروستیو تقریبا دوو لسیزو کې د افغانستان له بیا رغونې سره میلیونونه ډالر مرسته کړې ده. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې په حواله د افغانستان ولسمشر تیر کال ویلي و چې په جو کلونو کې بل هند سره د تجارت اندازه 10 میلیارد ډالر او تل وړه کړي. خو په افغانستان کې د یو شمېر څارونکو په باور په وروستیو لسیزو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت او سیاسي اقلیم په مستقیم ډول د هند او پاکستان د رقابت او له چین سره د پاکستان د نږدې سیاسي او اقتصادي اړیکو تر اغیز لاندې پاتې شوی دی. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر شهید محمد ابدالي پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل هیله من دی چې د پاکستان په ګډون د سیمې ټول هیوادونه به د هغو پروژو چې هدف یې د افغانستان د اقتصادي ثبات ټینګول دی ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ولسمشر غنی د دې سیاست هرکلی کوي چې د جګړې تر څنګ به د سولې با پرانیستی وي. ولسمشر غنی پرون وویل د سولې له وړاندیزونو سره سره د طالبانو له لوري د جګړې اعلان هیڅ شرعي جواز نه لري، خو ده په عین حال کې له طالبانو سره د سولې د خبرو با پرانیستی اعلان کړ. محمد حدیث پردیس پر دې موضوع په نړیوالو د نړیوالو چارو له افغان کارپو انتظار خادم سره مرکه کړې. ښاغلی خادم، په سر کې د سولې په تړاو د ولسمشر غنی د سیاست په اړه وویل،
فکر کوم چې د هېواد د مشر په حیث باندې بهتره خبره کړې ده. یو قوي سیاست وي، جبري غیر منطقي سیاست وي، یو د حالاتو قیاس وي او د خلکو د غوښتنو سره سمه خبره کول وي. د ولسمشر غنی دا خبره تاییدومه، بهترینه خبره کړې ده، ځکه چې جنګ په وخت کې باید سره جنګ وکړي. یو رهبر باید هم د جنگ د میدان مدبر ستراتیژیست اوسي او په عین وخت کې یو ښه حکمران اوسي چې هم جنگ کې کوم سیاست نو په عین وخت کې د صلح دروازه پرانیستې پرېښود او په عین وخت کې چې د جنگ له هغې سره جنگ کوي. ولې دا ډېره مهم مسله دا ده چې تر ډېره حده پورې د افغانستان مسله انتهایي پیچلې ده. یوازې په دې باندې نه کېږي چې وویل چې زموږ د صلح دپاره دروازې پرانیستې دي او تاسو راشئ صلح وکړئ. ولې ډېره مهمه دا ده چې په کور دننه د جنگ د تداوم کوم لاملونه چې دغه باید له منځه لاړ شي.
خادم صاحب، ولسمشر په خپلو خبرو کې دا مسله اشاره وکړه چې د طالبانو یو محدوده کړۍ ده چې دوی غواړي جګړه وکړي او دغه خپل غوښتنه په نورو هم تحمیلوي. په داسې وضعیت کې فکر کوي د سولې پروسه او یا له دوی سره سوله کول به ډېر ستونزمنه نه وي؟
صلح کول دا اوږده پروسه ده، دا پروژه نه ده، دا د یو ورځې خبره نه ده. بیا هم لس کاله په افغانستان کې شپاړس کاله همدغه سود جنگ شوی دی. د جنگ د پای ته رسولو په خاطر باندې حوصله باید موجوده واوسي. وړې وړې کړۍ به حتمن وي چې د جنگ د تداوم لپاره به یا هم د خپل فکر په لحاظ باندې او یا هم د سیمې د هېوادونو د هغه کم نیابتي جګړې یا کم نیابتي پالیسي د هغې بنیاد باندې به جګړه کوي. ولې ډېره مهمه مسله دا ده چې کله موږ د سولې خبره کوو، د صلحې د راتګ لپاره باید موږ تمام شرایط باید پوره کړي. اوس که چېرته د ولسمشر غنی دا خبره وي چې موږ د صلحې دروازه نه بندوو، معنا دا ده چې د افغانستان جګړه په نظامي توګه به نه پای ته رسېږي. یعنی د افغانستان حکومت نشي کولی چې د زور له لارې او د نظامي فشار له لارې په طالبانو باندې فشار راولي او بالاخره هغوی به سرکوب کړي. ښه خبره دا ده چې د جنگ انتخاب د حکومت د تشکیل په لمن کې باید د جنگ انتخاب وي. ولې کله که صلح کېږي، د صلح لپاره باید منطقي او داسې یو دریځ غوره کړي چې هلته د راکړې ورکړې فرمول کاملا په نظر کې نیول شوی وي او نړیوال اجماع رامنځته شوی چې کله صلح راشي د صلح د تداوم او د صلح ساتلو په خاطر باید کار وشي.
دغه د اجماع مسلې ته اشاره کوله چې کله په افغانستان کې د صلح موضوع یادېږي نو د پاکستان او د ځینو نورو سیمه ییزو هیوادونو نوم ورسره جوخت یادېږي او رول هم مهم ګڼل کیږي. نو څه فکر کوي چې پاکستان او په مشخصه توګه په سیمه کې د صلح د ټینګښت لپاره هغه اجماع چې تاسو خبره کوي واقعا اوس رامنځته شوی؟
نه رامنځته شوی نه ده. باید رامنځته شي. پاکستان خپل ستراتیژیک عمق لپاره کار کوي. ہندوستان پر نیبتی جگل تا پر مخبان ہوئی. سعودی عربستان و ایران دل تخپل کارن شروع کری دی. چین و روسیا و امریکا پخپل منس پر اختلاف بانی آخت دی و افغانستان خلق دو افغانستان خاور دغه نیبتی جگلی خکار شوی دی. دلتا سیمه اجماع ضرورت دی، اشد ضرورت دی، ولی رامنځته شوی نه ده. او د دې لپاره کار کول پکار دی. افغانستان د حکومت مطلق منطقي سیاست ته کار کول پکار دی.
د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم و. لدی سره د دې خبری مجلې نیمای برخه ته رسیدلو. د خبرونه په دوام کې به هم راپورونه لرو، خو اوس په احمد تکل درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ټایمز لایف رسپانې په خپل وروستۍ غاڼه کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې یو شمیر خلک چې په رایه ورکولو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې مرکزونو ته ځي د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د مطلب لیکوال چې اوس په بلخ ولایت کې د نوملیکنې یو مرکز ته تللی، د سیمه ییزو خلکو له قوله لیکي چې وایي طالبانو دوی ته خبرداری ورکړی چې که د نوملیکنې مرکزونو ته ولاړ شي او خپل نومونه ثبت کړي کورونو ته به یې اور واچول شي. د افغانستان حکومت اعلان کړی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د تلې یا میزان په میاشت کې ترسره کړي، خو اوس چې د نوملیکنې د بهیر له پایله څو ورځې تیرې شوې دا بهیر ډیر پڅ پرمخ ځي. ورځپاڼه د بلخ ولایت د رحمد آباد کلي د اوسیدونکي کمال الدین له قوله لیکي چې وایي طالبانو د دوی د کلي خلک په یوه جومات کې راټول کړل او ټولو ته یې وویل چې که په انتخاباتو کې ګډون وکړي نو کورونه به یې وسوځول شي. ورځپاڼه زیاتوي د طالبانو ویان دا خبره رد کړې ده چې دوی به د خلکو کورونو ته اور واچوي، خو دا یې تایید کړې چې طالبان نه غواړي خلک په هغه بهیر کې ګډون وکړي چې طرحه یې امریکا جوړه کړې. ورځپاڼه په عین حال کې لیکي د طالبانو یو شمیر قمندانانو دا مسله واضح کړې ده او ویلي یې دي د هغو کسانو لپاره چې په دې بهیر کې ګډون کوي د کور سوځول یوه کوچنۍ اجازه ده. واشنگتن اگزامینر اونیزه آنلاین خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې په ناتو کې د امریکا د سفیر د هغې وینا په اړه تحلیلي مطلب خپور کړی چې وایي روسیا او ایران په افغانستان کې د بیګنا خلکو د وژونکو تروریستي شبکو ملاتړ کوي. کې بیلې هچسن د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د دا وینا هم په افغانستان کې او هم د امریکا له پوځي قمندانانو اوریدلې. واشنگتن اگزامینر لیکي امریکایي چارواکو له دې مخکې هم شک څرګند کړی و چې روسیا له یو کال رئیس طالبانو ته وسلې ورکوي، خو مسکو دا تورونه رد کړي. خبرونه زیاتوي میرمن هچسن دا صریح انتقاد په داسې حال کې کوي چې روسیې او متحدو ایالاتو دواړو د افغانستان د 18 کلنې جګړې لپاره خپل ستراتیژۍ بشپړې کړې دي. روسیې په دې وروستیو کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې وویل چې له چین سره په ګډه به په افغانستان کې خپله ونډه پراخه کړي، خو د ناټو غړو د جمعې په ورځ په بروکسل کې په خپله غونډه کې په افغانستان کې د مرکزي حکومت د ملاتړ ژمنه وکړه. واشنگتن اگزامینر لیکي روسي چارواکو ویلي چې خپله ونډه به په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جګړې په نوم پراخه کړي، خو خبرونه په ناټو کې د امریکا د سفیر له قوله لیکي چې وایي د روسیې لپاره په افغانستان کې د مرستې کولو یوه اسانه لار هم شته.
د لوګر ولایت شورا په دې ولایت کې په ورستیو نامنیو اندیشنه شي. دوی وایي دا وضعیت د خلکو په ورځنیو فعالیتونو، پوهنې، روغتیا او داسې نورو برخو ناوړه اغیز کړی دی. امنیتي مسؤلان بیا وایي د وضعیت شوالي لپاره تدابیر غوره کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د لوګر د ولایتي شورا غړي وایي وسلوالو مخالفینو په دې وروستیو کې هڅې تیزی کړي چې په دغه ولایت کې خپل فعالیتونه زیات او سیمه لا ناامنه کړي. دوی وایي که امنیتي ځواکونه مخنیوي ته تدابیر جدي نه کړي د دغه ولایت وضعیت به نور هم ناوړه شي. د لوګر د ولایتي شورا غړي ولی وکیل په دې اړه خپل اندېښنه له ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه.
لوګریان په دې باندې ډېر رنج وړي، زفیر کوم څومره چې دولت توجه ورته ډیره کړې ده، همداسې د دولت وسلوال مخالفین هم خپله توجه او خپل حدید د لوګر لپاره ډیر کړی ده، تر څو یو بل ته څنګه وکولای شي چې د نامۍ او د مزاحمت یو ګواښ جوړ کړي. او وړاندیز مې همداسې ولس ته باید توجه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ورځ وسلوال مخالفینو د دغه ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د واغجان په سیمه کې د لوګر مرستیال والی قمر الدین شکیب په یوه کمین کې په ډزو وباجو د لوګر د استیناف د محکمې رئیس او د والی ویان د ټاپیان کړل. په خاطر دې هم دغه ولایت له بیلابیل ولسوالیو نه د نامنیو خبرونه خپاره شوې دي چې یو شمېر زده کوونکي او مشهور ښوونکي پکې وژل شوي وو. د لوګر ولایت د امنی قمندانۍ ویان شاپور احمدزی دا مني چې په دغه ولایت کې وسلوالو مخالفینو خپل فعالیتونه د پخوا په پرتله زیات کړي، خو په خبرې د سیمې پولیسو یې د مخنیوي لپاره تدابیر جدي کړي دي.
دشمن د مخامخ جنگ توان هیڅ وخت نه درلود او نه لري. موږ انشاءالله پوره ډاډ ورکو ولسته چې موږ چمتو یو د نوي اوړي راتګ په خاطر پولیس او اردو امنیت ټول شامانګي لري. په نوي پلانو کې موږ غواړو چې د لوګر ول په سطحه باندې ځانګړي عملیات ترسره کړو چې هغه باید مشترک شپنی عملیات وي او پراخ عملیات په ولسوالیو کې مرکز کې انشاءالله دغه تدابیر لرو.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لوګر ولایت د امنیت د لا ټینګښت لپاره به ډېر ژر اقدامات وشي. خلک وایي که دغه ولایت تجدیدي پام ونه شي د کابل ښار په امنیت هم ناوړه اغېز کولی شي.
په بلخ ولایت کې نامنۍ سبب شوي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې ځینې مرکزونه بند شي او یو شمېر ونه کړی شي چې په دوامداره توګه دغو مرکزونو ته لاړ شي او یا دا مرکزونه فعال پاتې شي. په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤولان وایي چې دا مرکزونه په چمتال او چاربولک ولسوالیو کې دي. مجیب رحمان حبیبزی له بلخ راپور راکوي.
په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤولان وایي چې نامنۍ سبب شوي تر څو د ولایت کې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې 13 مرکزونه بند شي. په بلخ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد حیات ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې علاوه پر دې چې په چمتال ولسوالۍ کې د رای ورکونې د کارتونو د ویش مرکزونه د نامنۍ له امله مسدود شوي، په چاربولک ولسوالۍ کې هم د روانې جګړې له امله د رای ورکونې د کارتونو د ویش څو مرکزونه تر لوړ تهدید لاندې راغلي دي او نشي کولای په دوامداره توګه فعالیت وکړي. ښاغلي حیات وویل چې په مجموعي توګه په بلخ ولایت کې د رای ورکونې د کارتونو یا استیکرونو د ویش 314 مرکزونه موجود دي چې 50 مرکزونه یې مزار شریف ښار ته مربوط کیږي. په همدې حال کې د بلخ ولایت اوسیدونکي خاصتاً ښځې بیا د مزار شریف ښار په ګډون ګڼ شمېر ولسوالیو کې د رای ورکونې د کارتونو د ویش د مرکزونو له کموالي شکایت لري.
په مزار شریف کې د انتخاباتو لپاره د نوم ثبتونې مرکزونه ډېر کم دي. په ولسوالیانو کې هم د ناحملې له کبله خلک د نوم ثبتونو مرکزو ته نشي تلی. که وضعیت همداسې دوام لري نو خلک انتخاباتو کې شرک نشي کولی.
د دې ولایت د امنیې قمندانۍ چارواکي د یادو مرکزونو د بیرته پرانیستلو او یا هم د نورو مرکزونو د امنیت د خوندي ساتنې لپاره رسنیو سره خبرو ته نه دي حاضر.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ نن په سوات کې غونډه جوړوي. راپورونه وایي چې له بیلابیلو سیمو څخه سوات ته خلک روان دي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په لنډه موده کې خلک د هغه څه په وړاندې چې دوی د پاکستان د پوځ لخوا د پښتنو د بې محاکمې وژنو په ګډون د بشري حقونو تر پښو لاندې کول بولي سره یو موټی کړل. په دې اړه منور شاه راپور لري.
پښتون تحفظ مومنت نن د سوات په کابل کې جلسه کوي چې پکې د ګډون لپاره د ځای خلکو ترڅنګ د هیواد له بیلابیلو برخو پښتانه ورغلي دي. د دې جلسې اعلان د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین د اپریل په اتمه د پیښور جلسې پر مهال کړی و. یاد جلسه کې په ګڼ شمېر کې د سوات هغو میرمنو، ماشومانو، بوډاګانو هم ګډون کړی و چې د کورنۍ غړي یې له کلونو راهیسې بې درکه دي. د پښتون تحفظ مومنت یو مشر محسن داول نن سهار مشال ریډیو ته وویل که څه هم ریاستي ادارې ورته خنډونه راپورته کوي خو دوی هیله مند دي چې ګڼ خلک به په دې جلسه کې ګډون کوي. نوموړی وایي
نن زموږ په مفاهیم په یوه بجا
په کابل ګراوند کې دا غونډه کیدونکې ده او انتظامات تقریبا غونډه پوره شوې دي. هر څه ټول چټن کې شوی ده. هغه پوره دی مونږ په ډېر شوي چې دلته لوکل جبیه ګرمه سړی اوږ جوړې شي لپاره چې مونږ کم کنټینر سامان راوخته او هغه بلاک کړ خلکو باندې د فشار اچولو چاته به ریټرن کال کوي چاته به کوټې ما ورکوي. خو بهرحال بیا مونږ خپل انتظامات پوره کړل او ان شاء الله ډېر سوت خاطر چې په خلک راځي کې په شرکت کوي او دا به د سواد تاریخ یو ډېر تاریخي غونډه وي.
محسن داول زیاتوی امنیتی ادارې له دوی سره د مذاکراتو خبره هم کوي او پر ضد یې بیلابیل سازشونه هم جوړوي خو بریالي به نشي. هلته د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مشر سنا اجاز ویل که څه هم په سواد کې خلک ډیر ویرول شوي خو دوی تمه کوي چې د دې هر څه باوجود به خلک جلسې ته ورځي. نوموړی وایي
ریلیانی وشوی یو بل ورځ وشوی او پرون وشوی او ریلی پورا سواد کی تر دمټه پورې په مټه چوک کې مونږ پرون درېدل د مونږه احتجاج هم وکړو نارې هم وهلې پروډونو باندې پیادل مو ګرځېدو په گاډو کې هم ګرځېدو. دا غي وجه دا چې تاسو ته په پټ یو دنیا ته لړې ته چې په سواد کملو به وشوی نو باغی کې یو یره دا غیره ختمولو د پاره مونږ په دا ریلی او استه مونږه را کمپینونو سره دره پروډونو باندې نه ناره بازی او د احتجاج
د یادونه دا چې د اپریل په سلی رښتما د پیښور کور کمانډر لیفټننت جنرال نذیر احمد بټ د پښتنو ریټایرډ افسرانو پوهانو او خبریالانو سره په ملاقات کې وویل چې د پښتون تحفظ موومنټ ځینې غوښتنې جایزې دي او د مذاکراتو لپاره ورسره کمیټي مذاکرات کوي. یاد غورځنګ له حکومت نه غوښتنه کوي چې له قبایلي سیمو د ماینونو پاکولو د لادرکه پښتنو معلومولو او یو شمیر نور غوښتنو په شمول د حقایقو په ډاګه کولو او پخلاینې لپاره د کمیشن جوړ کړي.
اوس هم د خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا واورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه په کابل ښار کې د 14 امنیتي حوزې د جوړېدو پلان تایید کړ. د کندوز امنیت قمندان د طالبانو له صد قلایزال ولسوالۍ د اختیپی بازار د لویدو خبر رد کړ. د بدخشان والی وای د دولت پر تیشکان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 ملي او سیمه ایز پولیس وشل شوی او یو شمیر بی درک دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه هیواد دفاع وزیر جیم ماتیس پرون شنبه د جنوبي کوریا له ولسمشر او دفاع وزیر سره خبرې وکړې. په ایران کې د اصلاح غوښتونکو د ویب رسپانې شرق مسؤول مدیر مهدی رحمانیان نیول شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر متحده ایالاتو تور پوری کړ چې د سوریې د وشتلو هڅې کوي. او د ارمنستان واکمن جمهوری غوښتون کې ګوند اعلان وکړ چې د صدر اعظم د چوکۍ لپاره به هیڅ کاندید سیالۍ ته ونه دروي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په لویو ښارونو کې په FM 100.5 څپه اورئ. د آزادي رادیو د 8 بجو په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو خو اوس د دې خبری مجلې په دې وروستۍ برخه کې د ژوند رنگونه
نوم دې راته وایي څه کار کوي؟
شریف زران چلوم. شریف خان
چیرته زران چلوي؟
دا ما بس شرای کې ارزان قیمت.
پورس کې څومره خلک در سره ځي او راځي؟
ولا ورځ کله سلی کله منځوسی کله یوم نه یي هم د سی یو.
دا زران څومره وخت کې چلوي؟
دا شپږ میاشت کېږم چلوي.
او مخ کې لدی څه کول؟
مخ کې ټیکټر چلو پاکستان.
ټیکټر خو یا زرانچ؟
نو زرانچ خو د ټیکټر خو یا چې چټي دماغ خراب وي.
د زرانچ چلای کنه پورس کې څومره ګټه درته لويږي؟
دا ولا کار پورې د کله یو د سلاف مونږ کو کله د شي یو 300 ګټو هم د شي.
ان دا د کله نه کله خبره ده کنه؟
او قسمت خبره ده کله یو کله نه هم د شي.
ډیر وخت به وي؟
او ډیر وخت خود شي چې کله کله کار یو کله کله کار نه یس درکم نه لګي.
تاسو خو پورس کې له مختلفو خلکو سره مخ کیږئ کنه؟ د دغه خلکو په اړه راته وایي چې کله کرایه تر نه اخلي څنګه وضعیت کوي مجلس چې ور سره کوي؟
نو بس خې څوک ځین خلک خې مجلس کې لار باندې څوک چلته وسر لاړ سو پیسې یو لاس شل زیات هم راکې هم د سې څوک بیا لاس کم راکې دای صاحب.
دغه د زرنج کار مو ژوند او کور چلوي کنه
ولا خوند نه څه دي خاص نه چلی سم
نو بیا چې نه چلیږي لبل خو کومه لار نه د ورته خلاص
نه ولا لار به د کومه خو خلاص افغانستان کې کار بار نسته
ورونه یا بلار دی یا بل څه کار نه کوي کور کې
او کوي دومره نه ګټي خوند نه شته ولا
ولې خوند نه شته
د شکار روزګار خاص نسته
خو مسئلہ بدا ہم چنن سبا ډیر خلک مثال زرن چلی ډیر خلک دکان کوي یعنی هغه خلک ډیر شوی دی چې یو ډول کار کوي
ولا زرن جوال وی خزی اتی بی اندازی دومره زیات چې ګوري چار چرته ګوري زرن جی زرن جی دای سال زکه کار روزګار د خاص خوند نه است
ولی داس یو زیته نه ځی چلتا دا زرن ډیر نه وی
هم دسی زای نه است چې کم زات زی په کابل او د افغانستان کې چې ګرځي بی زرن کار کوي زرن جی زیات ولا کدوم رو دغن است
دی خپل کاری و جالب خاطر کرا تا وای
وکم اورش پیسې لگ جاتی و گټ پاغور از ډیر خان دو واو ډیر خان دو پاغور
انده استا جالب خاطر ای
راضی پښون کی کلا نه کلا
او دا پدی لچتا میش گټ وکړی و میش خوشاله و و خان دی مننه
ډیر مننه
ل تاسو اوریدونکو هم